سلامونه، احمد شیبریم در ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بانک پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګول میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې پر ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د ایکس پو یو پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپیریال مناسب وي، له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایرانی چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب ترشمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړي دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 15% نه 30% ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر تر رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننه لیکلي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 30% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوبه لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران لټیم څخه مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغې په ومه په انډونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ونی زه خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر دی هغو چې په دې هیواد کې روان نه وړ بشري وضعیت لامل ډیر اغیزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر په خپل نوی راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی، خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوګدی بي ځای کې د نه اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوی او خزي ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی. یو ان سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویل دي چې خزي او نجونې لا هم د تاګ را تک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغه خدماتو هم سخت فشار راوستي دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالانه ګلې ویلی او امیرمن سیمنګول رابللې دي. دوړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمنګول تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تیر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځای شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې، معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدماتو ته لاسرسی لري. په ټول کې راته ویل شي چې دا کوم خدماتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځای شوي او که نوې له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته، خپل ټاټوبي ته له کومو خدماتو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حقله وایم چې په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، خزینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک کې شوي دي یا وخت رسیدلی دي، ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک کې وي کاري کاوه، په ټوله مامورینې وې، معلمینې وې او لاسی کارونه کول، لاسی صنایع ته لاسرسی درلوده، تجارتي کارونه کول. خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کارونه درېدلې دي، د وظیفې نه برطرف شوې دي. ډیرې خزه چې مامورین په کور کې نول شوې او هغه خزه چې خون کې و هغه اضافه بس شوې او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولې وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډېر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي، خپل هیواد ته راغلي دي، دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې، نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي، سوالګري وکړي، پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته، ډیری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده. او ډیری ماندې پلرونه چې موڅنه دي، البته پلرونه په مخدره موادو اخته دي، مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو نورین د افغانستان کې، د افغانستان د خزو لپاره، او دا چې په افغانستان کې خزو د مشکلاتو نه دي مخامخ شوي، بلکې په افغانستان کې خزو د نورې ډېرې کولنیزې ستونزې لري، د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې دا غي پرایا سره مجبور شوی دی، لکه په کم عمر کې ودوی په سپینګیرو ته ورکوي، د پیسو په بدل کې ودیږي، پلوار ولوار باندې خرڅیږي او په بد کې ورکول کیږي، او همدارنګه په خوځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه درانه کارونه ور باندې کیږي، حتی خځې د خټي کوي، حتی خځې په پټیو کې لونه کوي، خځې د غرنه ډیر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو د پاره راوړي، د حیوانات ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځو ته په اخیره سترګه کتل شوی دي، او په دویمه درجه کې ورته کتل کیږي.
مېرمن سیمنګل، په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډیرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلې ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. ګلې ولی، تاسو هم خبرونه ته راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم مومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل سرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمنې کړې دي. کچیرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنه شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او باندو کې ووسی، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله. د ژوند ډیر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. هم داسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د مرد وجود چې د مرد شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک شراغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه د ریکلی دي لیر ساتلې دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین د آی ډی پیز چې د انټرن ډیسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د گاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې کله په یاد وي پروش کال په 2023 کال کې او 2023 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک وره خلک په تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی. د دوی هغه غرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و چې پر د تورخم پر دروازه باندې یو بوتل عبور وشه. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به دوباره راتګ چې دا ورسره څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په خاطر چې دی رسنی ډېر لیدې ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د یو سی آر دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درک کولای شو اخیستلی شو. نو د دوه نه غټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او تمسایده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او تمسایده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور دی. او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایبین لکه تاسو چې اټکل دا همیشه د ناندریو اګه اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی سیمین ګل. د تبعیض زیاتونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیره په خوا دا مروج و هغه چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې خزی او ټولنی نور قشرونه معمولا چې د خدماتو موضوع کې کاغه روغتیاي خدماتو تر لاسرسي یا نور مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یاد نور برخه کې دوی اکثرا هغه لدغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کوي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیری احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي. ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتسیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلات سره مخامخ شوي دي. او بل دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي او نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرأت پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم ترلاسه کړی وي، پوهه ترلاسه کړی وي، خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپل حقوق پوهېږي، خپله پوهه ترلاسه کړې وي او د دې جرأت به پیدا کړې وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې کڅم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځای کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلې دي، د نام نه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللې او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخه وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ته څنګه، البته ماشومان هم ورسره. خو د خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې نارینه غړي البته ونده ولري ونده واخلي
چې د نارینه وو د مرستې څخه راشروع کړي، د فرزند په کور کې د نن ورځې شوز سره د ماشومانو سره سره کم دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي، البته دا ډېر تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولاغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې پا کدنه نه بي زيد او کده د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتون دي دا یو ډیر غټ دغه لري یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه پر فرد پر کورنۍ پر نارینه پر شجه پر هر چا باندې نو دلته چې شجه او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کور د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده مګر په مجموع کې دا مطلب باید یو دولتي سیستم پروت دی د جوړ وي چې فرضاً یو دولت د دغه خپل اتباع په مقابل کې کدوی مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباع په مقابل کې دغه ته باید دوی یو مرسته سره وکړي یو سیستم ورته جوړ کړي او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو ته فرضاً د ننه بي ځای یا د باندې بي ځای دا ډیر غټ دغه لري تاثیر لري او دا چې د اوسته مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي چې بیرته راځي دا دغه د دبې اندازې ډیر تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښه غټ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید دی اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که غدي روغتیا په برخه کې د روزنه په برخه کې د او زین نور برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولړیږي دلته یو انسار ویلی دي چې د دغه خدماتونو په برخه کې یاري تر لاسه کول په برخه کې هم یو تبعیزي چلن کیږي توپیری چلن کیږي د زیانګالو په ډله کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلن سره مخ دی او دا کوم خدماتو دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلری یې هغه محدود دی
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړ کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړ کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویل یې وو چې په فلاني کلی کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپل یو تعبیض دی دا په خپل یو د خځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې که چیرې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې ښځینه کارکوونکې شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو لپاره کار وکړي او هر شرط ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای ښځې د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزا مو ماشوم خپل ژوند لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دوه قابلیت موږ د کابل په خار کې لرو چې اندازه یې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچېره دوی د خزو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعیا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق کې اسلام خزه تور کړی دی که هغه روایت شي نو د خزه اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړی دی د اسلام دین ورته ورکړی دی په ولایتو کې دی دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دی مسلکی دی دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایتو کې مړ کیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات حل تل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې همالته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه ښځه تعلیم یافته دي هغه تشویق او دغه ښځه ته امان ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې نو دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د ښځو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري
مننه اغلی ولی مېرمن سیمنګل د ویخې موضوع یادونه وکړه په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلې دي اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول اما په دغه مهمه برخه کې چې مېرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثره نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ ولی
دا چې نړیشه هم مستاسې د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو دا چې د کوم سرحد پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو البته په جزئیاتو نه پوهیږو په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولي دغه کار نه کوي دوی دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې هیڅ رقم پلان نه دی او معلوم هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته صرف دغه مشتاز چې دغه څلور یا پنځه لسیزه جنگ تیر کړی دی او خلک بیا غوښتنې ته ډېر تږي دي نو دوی دغه جوړونې پروژې را مخ ته کړی دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي ته دغه نه دي دا نه اساسي پروژې دي فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه سالنګ د تونل بیا غوښتنه و هغه په هغه په دوه مره کوم ډیره دغه کاري او جوړکاري وبته چې دا یو خپایم صرف سپین رنگ ورکړی او دا هغه یو دغه د اندازې ډیر اکشن دغه خبرونه دا بل خوای حتی د تونل دغه بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی دغه کولای نه شوی په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور ورکړي نو دا پر نوې پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري خو ټول دوه مره حقیقت نه لري لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکړي په دا کوم دغه رسنۍ کې پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتت ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو دا مکتبونه چې و موږ نوې مکتبونه نه غواړو هغه د هغه دروازه یې نه تړي د نرسینګ د مکتبونو د د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروازه یې نه تړي هغه د فارغ خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دغه نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنو کوي دا چې فر فکرونه کې اجازه ورکړي نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شیز تحصیل وکړي یا نجونی تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي دا یو خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي دا خو دا څه نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وګورو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نورو واخه نرسانه کې اول خدای ډېر غټ صلاحيت ورکړي چې واخه نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت او په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي دا باید د یو قوي نصاب او قوي مکتب د یو قوي سیستم د غوښتنې محصول وي
بله مننه
زه دا غواړم چې دا زموږ تاسو خلګو په دا نن درې دغه نسې وی دي چې موږ دا تصورات اوس په دا اچو چې کاشکې دا څکړو کاشکې دا څکړو خو موږ باید یو د بل ځان سره وو په دې راغلي دا د پاره نه دي چې جنجونی تحصیل وکړي دې راغلي دا د پاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا
مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالان ګلی ولیا او میرمن سیمین ګل. میرمن سیمین ګل، تاسو د روختیا د سکتور کې د مشکلات او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ور سره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته، طالبانو چې کله د نجونو لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې. خو امر ثانی ډیر وزن دی، در څه باندې دغه د نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دائم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی.